دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې د چهارشنبه شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د اگست 28 نیټه ده. زه احمد شازمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. پروان خبرونه کې د پاکستان د جج پاړه د اوریدنې د تکمیل په بنیر کې د وسوال پر ضد عملیات د افغانستان سولې پاړه د خبرونو د نوي پړاو پیل او د هند تر انتظام لاندې کشمیر پاړه پر راپورونو سربیره ساسو لپاره یو شمیر نور مطالب هم لرو. خو تر هر څه وړاندې وارو کوو ظفر خان ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان سپریم کورټ د پخوانی جج ارشد ملک د مبینه ویډیو سکندل په اړه د کیس اوریدنه بشپړه کړې. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو پیلېږي او امریکا له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر ایران بندیزونو ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان سپریم کورټ د پخوانی جج ارشد ملک د مبینه ویډیو سکندل په اړه د کیس اوریدنه پرون بشپړه کړه. اوریدنه د چیف جسټیس آصف سعید کوسا په مشرۍ درې کسیزې جرګه گئی وکړه. د اوریدنې په مهال چیف جسټیس وویل چې ویډیو نواز شریف ته هله ګټه رسولی شي چې څوک په دې لړ کې عدالت ته خواست ورکړي. په ویډیو کې ارشد ملک پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د سزا ورکولو په لړ کې د مبینه پټو قوتونو د فشارونو یادونه کړې. د 2013 کال د ډیسمبر په 24مه د احتساب عدالت جج ارشد ملک نواز شریف ته په العزیزیه سټین مل کیس کې د وو کالو بند او جرمانې سزا ورولې وه چې له وجې شریف دا مهال د لاهور په زندان کې دی. پولیس چارواکي وایي په بونیر کې د وسلوالو په ضد د عملیات د لټون عملیات پیل کړی دي. د ضلع د پولیسو مشر محمد ارشاد بیګام مشال رډیو ته ویل د تیرې یوې اونۍ راهسې د پوه سره په ګډه د علم په غرایزه سیمه کې عملیات کوي.
علم غریزه سلسله ده او هلته لکه کمې ځنګلي دي نن سبا دوار فصل دی او هغه چونکې هغه ایریا داسې ده چې هغه تقریبا 46 مربع کیلومتر دغه لکه پهاړي سلسله دي او هغه دومره نیغ دي او دومره لکه هغې لکه ځنګلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د بونیر ځینې مشرانو او ځوانانو مشال رډیو ته ویلي وو چې په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال ګرځي او له خلکو پیسې اخلي. په 2009 میلادي کال کې د پاکستان پوځ د سوات او شانګلي په ګډون په بونیر کې عملیات کړي وو او دا سیمه یې له وسلوالو پاک اعلان کړي وي. په کابل کې په یو واده شوي بریت په ضد په کوټه کې مظاهره شوي. احتجاج تیر ماښام د کوټې پریس کلب مخې ته وشو چې پکې مظاهرینو د کابل د ځانمرګي بریت شعارونه ورکړل. مظاهرې ته فعالې میرمن حمیده هزاره وویل چې نه یوازې هزاره قبیله بلکې عام وګړي هم په دې جنگ کې په نخښه کیږي.
د خیر شګړي کارکونکې میرمن حمیده ازاره وای چې د ترګرو خپل هیڅ پلان نسته. د بل پلاس کې دوی کارول کیږي چې مخه د افغانستان ورانول دي. لومړی دوی مساجد او امام بارګاوی په نشه کول او اوس د ودو پر تقریباتو او د خوشحالو پر ځایو بریدونه پیل کړل.
په کابل کې د اگست په 13مه په یو واده کې برید شوی و چې درنه مرګ جوړه یاړولې وه. پاکستان د کشمیر مسله د انصاف نړیوال عدالت ته د وړلو پریکړه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیګال پاکستانی ټلویزیون جیو نیوز سره په خبرو کې ویل د قانوني جایزې ترخیستو ورستو یې دغه فیصله وکړه. نوموړي ویل عدالت ته به په کشمیر کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو موضوع وړي. قریشي عدالت ته د تللو ټاکلې نیټه ونه خو د خو زیات کړه په دې اړه به مکمل معلومات زر رسنیو ته ورکړي. امریکایي ولسمشر ویلي د کشمیر په مسله د منځګړتوب کولو ته تیار دی. ډونلډ ټرمپ ویل د کشمیر کې حالات ډیر کړکېچن دي. ټرمپ پرون خبریالانو ته زیاته کړه چې د اونۍ په پای کې به په دې اړه له هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره د جی و په سرمشریزه کې خبرې وکړي. تمه ده چې په فرانس کې کېدونکي د جی و سرمشریزه کې به د امریکا او هند مشران وګوري. د اګست په 15مه هند تر خپلې ولکې لاندې کشمیر ځانګړي حیثیت د ختمولو پریکړه وکړه چې له وجې د اسلام آباد او نیو ډیلي ترنګلتیا زیاته شوه. پاکستان له هند سره تجارتي اړیکې پرې کړې او دواړو هیوادونو ترمنځ د ګاډو تګ راتګ وځنډید. همداراز د هند سفیر ته یې پاکستان له اسلام آباد د وتلو ویل. د جولای په میاشت کې هم ترامپ ویلی وو چې مودي ورته ویلي چې د کشمیر د شخړې په حل موندلو کې د منځګړتوب وکړي خو نوې ډیلی دا ادعا ناسمه بللې. خبرونه له مشال رډیو نوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیزاد له طالب استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر مرکز دوه ته روان شوه. د امریکا د بهرانو چارو وزارت پرون ناوخته په یو اعلان کې ویل زلمی خلیلزاد به کابل ته هم لاړ شي او د افغان حکومت مشران به په بین الافغاني خبرو کې برخه اخیستو ته وهڅي. د ننګرهار چارواکي وایي د پچیرو ګام په ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د داعش وسلوالې ډلې دوه پاکستانی غړي وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې د جټ الوتکې دا برید پرون غرمه مهال په تنګي سیمه کې شوه. د پچیرو ګام په ګډون د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش وسلوالو ډله پراخ فعالیتونه لري. دې ډلې د تیرې یک شنبه یا اتوار په شپه په کابل کې په یو واده د هغې خونړۍ برید ذمواري منلې چې د ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه درې شپېته ملکیان ووژل او لسګونه نور پکې ټپیان شو. د امریکا د بهرنو چارو وزیر ایران په دې تورن کړی چې په عراق، لبنان، شام او یمن کې د خپلو لاسپوڅو له لارې ترهګري او بدامنی خوري. مایک پامپیو پرون د منځني ختیځ په موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وویل که ملګري ملتونه په تهران د وسلې د بندیز موده ونه غځي نو ایران به یو بل نوې بحران رامنځته کړي. په ایران د وسلې بندیز موده د 2000 میلادي کال په اکتوبر کې پای ته رسیږي. په بندیزونو کې د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک، بهرنۍ څانګې قدس ځواک په قاسم سلیمانی او درش نور ایرانیانو سفری بندیزونه هم شامل دي. د ایران لپاره د امریکا استازي برین هوک د پامپیو له خبرو مخکې په نیویارک کې خبريالانو ته وویل چې باوري دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په ایران د وسلې او سفری بندیزونو په جاري ساتلو کې خپل رول ولوبوي. د واشنگتن او تهران ترمنځ ترنګلتیا له هغې وروسته زیاته شوې چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د 2015 له ایټمي تړونه ووت. د خبرونو پای او وسم د کرنسیو بی او د موسم حال له احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ دیرش پیسې اخستل کیږي او 150 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 190 روپۍ شل پیسې او 190 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 103 روپۍ او یا پیسې او 140 روپۍ چلويخت پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ او یا پیسې او 240 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 80 پیسې او 240 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 490 پیسې او 1 روپۍ 590 پیسې او 216 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 204 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکي سلیری ساتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت شپږ دیرش او کم نه کم 15، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
زمو ژغ له مشال رادیو خاوري پروان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس ویلي د پخواني جج ارشد ملک د مبینه ویډیو سکینډل په اړه به پریکړه په دوه یا دوه ورځو کې وکړي. کچیر د جج ویډیو رښتینی وخت نو د عمل به د نواز شریف پر سزا څه اغیز ولري؟ د قانوني چارو یو پوه وايي
کچیر په دا کیس وکړل شي بغیر د دینه چې آیا هغه مجرم دی او کنه، په دې یو شی باندې د هغه ټول کیس ختمیږي.
ځای پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په بونیر کې لیوی اونۍ راهیسی لپو سره په ګډ د وسلوالو طالبان پر ضد عملیات پیل کړي دي، خو د سیمې ځینې وګړي وایي چې وسلوال طالبان په ښکاره ګرځي.
چې نه حکومت شته، نه ریاست شته او نه قانون شته، ځکه چې دا خلک پښتونه کوي په مین روډونو باندې ناکې لګوي.
د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سول د روانو هڅو د نهم پړاو په لړ کې قطر او افغانستان ته روان شوی دی. پر دې سربیره تاسو د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم اوریدلای شئ له مشال رادیو سره. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري او دا هر څه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. او کچیر تاسو سمارټ فون یا ډایرکټ ټلیفون لري نو د په همدغه نامه باندې تاسو ځانګړي اپ هم ډاونلوډ کولای شئ. د اپ نوم دی مشال رادیو. اوس راځو د راپورن پر لور. د پاکستان سپریم کورټ د چیف جسټیس آصف سید کوسا په مشرۍ درې کسیز جرګې د پخواني جج ارشد ملک د مبینه ویډیو سکینډل په اړه د کیس اوریدنه پرون بشپړ کړ. په دې ویډیو کې د نه پخوانی جاج په بیان ته ویل دي چې د پټ قوتونو د فشار لکبل نواز شریف ته سزا ورولې و. د سپریم کورټ چیف جسټیس ویلي چې دا ویډیو نواز شریف ته هله ګټه رسولای شي چې څوک په دې لړ کې سپریم کورټ ته درخواست ورکړي. آیا د نواز شریف ګوند په دې لړ کې درخواست ورکوي او کنه؟ په دې اړه به نور معلومات اسرائیل محمد پر راپور کې واورو.
د نه پرځ د اعتصام عدالت د پخوانی جج ارشد ملک د مبینه ویډیو سکینډل په اړه د کیس اوریدنې پر وخت د پاکستان چیف جسټیس ویلی دی چې د نواز شریف د خوشی کولو او سزا ختمولو لړکې بعد د ویډیو هلا ګټوره ثابت شي چې څوک په دې لړکې درخواست ورکړي. پر دې اړه د مسلم لیگ نون یو مخکخ او سینیټر پرویز رشید اگست په شلمه مشاله ډوته ویل چې دوی په دې اړه ل خپل وکیلانو سره مشورې کوي خو لا یې هم کوم پریکړه نه ده کړې.
مخکې زمونږ د وکیلانو دا خیال و چې کله په سپتمبر میاشت کې په های کورټ کې د نواز شریف د کیس اوریدنه کیږي نو په خپل دلایلو کې به دا ویډیو هم شامل وي، خو نن چې چیف جسټیس خبره کړې نو زمونږ وکیلان به په دې بیا غور کوي او د دې په بنیاد چې کوم پریکړه وکړي نو هم پر هغه به مسلم لیگ نون عمل کوي.
اسکه مطابق مسلم لیگ جو ہے عمل کرے گی.
سینیٹر پرویز رشید زیاته کړه چې سپریم کورٹ لخپل آندې د هر څه نوټه سخلی نو په کار واچي ل درخواست ورکولو پرته یې د جج ارشد ملک د مبینه ویډیو هم نوټه سخه سیوی او دارنګ نواز شریف یې خوشی کړی وی. د په خبره ځکه چې په دې ویډیو کې د احتساب عدالت په خوانی جج ارشد ملک په خپل منلی چې نواز شریف بی ګنا و او د چا لخوا د بلیک میل کېدو لوج ورته د سزا اورولې و. خو په اسلام آباد کې د قانوني چارو په نور عالم خان وای د چیف جسټیس دا خبره سمه ده چې د نواز شریف د خوشی کولو او سزا ختمولو لړکې به د جج ارشد ملک مبینه ویډیو هلا ګټوره ثابت شي چې څوک په دې لړکې درخواست ورکړي.
نو دا خو ادبیات پته ولګیږي وای چې دا شی پته به دې ته به قانوني حیثیت څنګه ورکړي کیږي. نو قانوني حیثیت چې دې کچرته اګه درخواست ورنکې او اګه چې دې عدالت په مجبور نه کی چې دې ته وګور و عدالت وایي چې راځه په هغه شی باندې چې دې توجه نه ور کوم نو دې بیا مجبور کولې شي. نو دا غیر پر قانوني غدادا چې دې ویډیو پرانا کې چې الریډي چې دې هغه جج افا کړی شوې دي او دلته کې چې دې راغوښتل شوې دي دې پرانا کې چې دې دا کیس وکړل شي او کچرته دا کیس وکړل شي نو دا سزا بیا غلطه شوې ده او بغیر د دینه کی آیا هغه مجرم دیو کنه پدې یو شی باندې دا هغه ټول کیس ختمیږي.
د یادونه دا چې د جولای پر شپږم د نواز شریف لور او د مسلم لیگ نونو مرستیالی مشر مریم نواز په لاهور کې خبريالانو ته یو ویډیو ورکړی و چې پکې ارشد ملک په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د سزا ورکولو په لړ کې د پټو قوتونو د فشارونو یادونه کوي. لدې یو ورځ وروسته ارشد ملک په یو خبر پاڼه کې دغه ویډیو جالي دروغجنه او فرضي بللې و. د 2013 کال د دسمبر پر 23مه د اعتصام عدالت په خوانی جج ارشد ملک نواز شریف ته په العزیزیا سټیل مل کیس کې د وو کالو بند او جرمانې سزا اورولې و چې لوجې شریف د محل د لاهور په کوټلک په زندان کې دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږ غلا مشال رادیو خوري د خبر پرتونخوا د بونیر ضلع د پولیس مشر محمد ارشاد وای چې لتیرې ویونی راهیسې د وسلوال پر ضد عملیات پیل کړي خو په ځنګلونو او غرونو کې د عملیات لږ ګران دي او د سیمې په پاکېدو کې به وخت لګي. بلخوا د بونیر مشرانو او ځوانانو مشال رادیو ته ویل چې په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال پرانا ورځ ګرځي او له خلکو پیسې اخلي. نور تفصیل د اسرائیل محمد په دې راپور کې واوري.
د بونیر ضلع د پولیسو مشر ډی پی او محمد ارشاد اگست په شلمه مشال ډوته ویل چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې یې په سیمه کې د وسلوالو ضد له پوځ سره په شریکه د لټون عملیات پیل کړي دي خو نوموړي د مشکوک وسلوالو د نیولو یا شناخت په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ارشاد وایي وسلوال د علم په غریزه سیمه کې دي نو ځکه یې نیول ګران دي خو په خبره یې چې ډېر زر به سیمه له وسلوالو پاک کړل شي.
اورز وسر پمنڈ یہ سرچ انسٹرک افیشن وہ سب پوری لگا ہوں تک دی نو کی لگا پر کی لگا کنا بھی نہ چون کہ علم غریز سلسلہ دا انت لگا کبھی جنگل دی ان سب دوار فصل تقریبا سلسلہ دا یو اپ تم سلسلہ من انت لگا ارمی زم جائن درک او اوا چون کہ ایریا دا سیدا چا تقریبا 46 مربع کیلومتر دغه لکه پہاڑی سے چلی وی او هغه دومره نیغ وی او دومره لکه اکی لکه جنگل وی
د براسیال کې دا چې د نه پورزو د بنیرو زنو مشرانو او ځوانانو مشال ډوته ویل چې په سیمه کې یې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال پرنا ورزګرز یو خلکو پیسې اخلي د غریزو تحصیل د سلطان وس کلی بخت افسر وای وسلوال په لارو کې خلک تنګوي
بلند سماجی چې دا د نیاش رونا مونږ کم ګورو او سدي دا ما په خیال بالکل مونږ دا چې غنو چې د تل کې نو حکومت شته نو ریاست شته او نه قانون شته او ځکه چې مطلب دا خلک په تر څور هغه خپل کشتونه کې هغه په روډونو باندې په مین روډونو باندې نه کې لګي او هغه ګاډن چې کې د خلکو شناسي کارونه هم چې پکړو کې
مبارزه پھیلوی نوموړی وای بینو غوړی چې د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله بیا کډوال شي
موږ دا کسی نور نه منو چې موږ ماشومان بیا د مردان او صوابۍ او د پیښور په ګرمو کې چې دی هغه الته ګرځي هغه دی الته په پردو کورونو کې اوسي اوس د دې دې ته دې یو ورځ مو ختم کړل ونیر کلیر دی او ونیر کې اوسم په ډګر کې کرنل لار میناسته تا کلیر کړل دلته امنیتی دغه چې دی هغه د پولیس سره په لاس کې بیا څنګه داخل کړ پیدا شو
بل خو د بونیر د خودو خیلو تحصیل سره تعلق لرونکي یو زیتن حیدر خان بونیر وای کڅ هم په علم سیمه کې د وسلوالو د موجودګۍ لقبل هلته کې د عام وګړو په ورتګ بندیز لګول شوی خو په خبره یې چې په نورو سیمو کې وسلوال دومره زیات شمیر کې ندي
او نو د اسلحال اوس په ورداسې سنین بریچر د باتي په شکل کې هغه وصول کړی ای هو دا تحریک ته د خپل یو تحریک د فار आवाज ته خو د باتي داسې ښکارندې راغلي
بل خو تحریک طالبان پاکستان هم د اگست په ولسم په یو اعلامیه کې پر ځان لګیدلی دا تورونه رد کړي چې ګینې دوی له خلکو په زور پیسې اخلي یا خلک تنګوي د یادونې دا چې په 2009 هم کال کې د پاکستان پوځ د ملکن په سواد بنیر دیر او شنګل سیمو کې له هغه پس پوځي عملیات وکړل چې طالبانو یو شمیر سیمې نیولې وي او هلته یې خپل نظام اعلان کړی وو او خلکو ته به یې سزاګانې ورکولې هم د دغه عملیاتو په نتیجه کې حکومت سوات او شاوخوا سیمې له وسلوالو پاکې اعلان کړي
اسرائیل ممندو چې په بونیر کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو حال درکاوي او زو ممند د ممندو په یک غونډه سیمه کې څو ورځې وړاندې زهرجن ماري او ماشوم چچلې و چې په ځای روغتونونو کې د علاج د نشتوالي له کبله پېښور ته پر لارې سا ورکړه د لبنا د ژوند او مرګ تصویرونه چې سواخ پر ټولنیزو رسنیو خپاره سول نو زیات خلک له کورنۍ سره د غم راځي لپاره ورځي ځای ولس او د لبنا کورنۍ له حکومت په نږدې روغتونونو کې د درملنې د اسانتیا غوښتنه کوي په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترک زیرا کوي
شپږ کلن لبنا خودري شپې وړاندې په خپل کور کې اوده و چې د شپې څه دوه بجې مار وچیچلا پلار قاری خوشاله د خپل کلی کورنۍ شوقدر هسپتال ته وړه خو الته ډاکټرانو علاج ونه کړ او چې کوم محل پلار په شوقدر سرکاري هسپتال کې ایمبولیس لا 400 روپۍ ورکړي نو په خبر ته روانه کړه خو لډې را کړه و لبنا پلار کې مړ شو قاری خوشاله راته د لبنا د مار چې چلو ټوله قصه په څو ټکو کې داسې وکړه
یار جی د شپې دوه بجې او بس را پاس دی د لاس باندې می درد لاس له مور وکړه ته مونږ وروکا ته بیا لا خراب او بس بارم کمرینه را وېسته د مزب کاړې ولاړ شپ خطر هسپتال دم بوتلنه یو نرس او یو پدن ټیکنیشن هغه یو وکړه ته بس سویل دا په خاور د تاسو ورسوي ایمبولانس کې اکسیجن د غم نو خراب وږي بس مونږ چې په ایمبولانس کې واچول په خاور روان شو نو بس تقریبا په خاور ته هسپتال د نږدې نه وفات شو
د لوبرا تر غلاب سخی وای چې هغه نږدې یکون روغتون ته هړو د ورته کوشش ونه کړ ځکه دلته هیڅ سہولتونه نه وي او په خبر تر لره په کنس دی روغتون کې د مار لړم چې چلو علاج وي ممکنه ده د لوبنا علاج پکې شوي وي
موږ دی لا تو کو د نو الټای ملټای په ټیم سره ولګي دی او ساي به خیلان لاند شو دی چې کی ساه استا دی مارای کی دا شر به کاو
یګه غون هسپتال نه موږ مطمئن نو به خیل د لړ نه شو پوش دا ول لکه حکومت په پرود دی پوش نو تتلیم نشي پاله آسان په تغییر متسوک نزي مرجی به جوړی کړی دی پوش یو شل ژوند ته پوس کوي سکی او سب سره له او به په ډاکټرانو نو بس موږ دی وجه شو قدر تلو
نو په یو کون روختون کې د دغه سہولتونو د نشوالي او د شپې مهال دغه هسپتال د بندښت په اړه می د سیمینار ټاکل شوی د صبح سیملې غړي نثار مومن سره خبرې وکړي نو هغه وویل
چې څو چې دا نه هغه په دې خبرو باندې ما سره متفق شوی دی نن نه پس باندې چې غون هسپتال آر ایس سی هغه به 24 اور پولای هغه کې دا ما ورته چې ما ته پتی کې ته ډاکټر اویلیبل کې پتی کې بچی دې ما ته ویکسین برابر ساتي دې کې به ما ته دې میډیسن هغه سہولت امرا کې کم پتی چې ما کوارټر تک ټول مریضان راټولېږي
لوبنای په سپینا دی راي کاون کې خاور ته وسپارله ولې د مرګ ورستو خلک هم د غې د ژوند او د مرګ تصویرونو سره ډیر غمجن دي او نن په درېم ورځ هم خلک د قاری خوشحال سره د غمرازی لپاره دغه کور ته د واګانو لور روان دي او زیات په کې د مار لړم او د سپوچی چلوالو د لپاره په نږدې روغتونونو کې د علاج غوښتنه هم کوي شانواز ترغزی مشال ریډیو یکغون
زموږ غل مشال رادیو څخوري او سزو د کوټ پر لور د افغانستان په پلازمینه کابل کې په دورستیو کې د واده پر یو محفل د ځانمرګ بریټ پر ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره شوې ده تیر ورځ د دې مظاهره پر مهال احتجاج کوونکو چې تراګور اوس د ودونو او خوشحالي مرکزونه په نشه کول پیل کړي چې د سختي غندنې وړ دي نور حال کوټ د مشال رادیو خبريال ایوب ترين راکوي
د کابل د خنړیز چاودنې په ضد د خیر شګړې کارکونکو میرمن حمیده هزاره په مشرتابه کې تیر ماښام د کوټ پرس کلب مخته وي احتجاجي مظاهره وسوه د مظاهره برخوالو په لاسو کې پلیکارډونه راخستي او د کابل د ځانمرګ برید په ضد صدا شوارونه ورکول
افغانستان مې دهشتګردي
بند کړو
مظاهره ته په خپل وینا کې د خیر شګړې کارکونکو میرمن حمیده هزاره وویل چې نه هوازي هزاره قبیله بلکې عام ولسم په دې جنگ کې پنشکي او د خوشنۍ خبره ده دا چې اوس د میلو او د خوشحالۍ پر ځایو پردونه پیل شوی دي چې مخه په عام ولس کې ویره خپرول دي د خیر شګړې کارکونکو میرمن حمیده ازاره وایي چې د ترګر خپل هیڅ پلان نسته د بل پلاس کې دوی کارول کیږي چې مخه د افغانستان ورانول دي لومړی دوی مساجد او امام بارګاوي په نشه کول او اوس د ودو پر تقریباتو او د خوشحالۍ پر ځایو پردونه پیل کړل کوم چې زیاته د خوشنۍ خبره ده دغه په کلکه سره غندنه کو زکه چې هلته ماشومان او شزی تر اغیز لاندې راځي او دا عمل کله هم د مافي وړ نه دی پر دې محل د مظاهره د زیاتره برخوالو وینا و چې افغان حکومت حوالته موجود بارني ځواکونه د افغان ولس په خوندي توپ کې پاتره غلې دي په دې ترڅ کې د ټولنیز رسنی یو فعال غړی شیر محمد لونی وای چې د کابل خنړیز چاودنه نه هواج د بشري حقوق سره خسر غړونه ده بلکې مخه د امن په لور د خبرو په لار کې یو لوی خند اچول دی
هغه د ماکه موږ پر زور الفاظ کې مزمت کو او دا چې کوم سامراجي او ولس دشمن قوتونه دي هغه خوځدا دي او خپل ناکامیان دي هغه ناکامیان باندې پردا واچوان د پاره چې دي داتر هربې او حرکتونه چې دي کوي کم عام ولس دي د افغانستان باید چې آپس کې اتحاد او اتفاق قائم ساتي او چې کم داتر واقعات کېږي عام ولس هغه متاثر کېږي یا دهشتګرد دماکې دي یا هغه موږ پر زور مزمت کوو
وروسته د مظاهره برخواله غوښتنه وکړه چې د افغان حکومت تر څنګ دي نړیوال قوتونه په افغانستان کې د هزاره قبیلې او عام ولس د ژغورن لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي
دا مشال رادیو ده
زموږ غل مشال رادیو څخوري او زو د افغانستان په لور د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د سولې د روانو هڅو په لړ کې قطر او افغانستان ته روان شوی دی په دې اړه پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویل مې کې ویل چې خلیزاد په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره هم سلا مشورې وکړي په دې اړه نور حال اجمل اندوړند کوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون نو وخت په ویل مې کې ویل زلمی خلیزاد د سه شنبه پورس قطر او افغانستان ته په سفر روانه کی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی زلمی خلیزاد به د افغانستان د کړکیچ ته پایت رسولو په هدف د سولې د هڅو دی برخه پتوګه په دوه کې بیا له طالب استاد سره خبرې پیل کړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي به په کابل کې هم د افغان حکومت له مشرتابه سره سلا مشورې وکړي او په بین الافغاني خبرو کې بشپړې برخې اخیستو ته به وهڅوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې له کابل او دوحې پرته د زلمی خلیلزاد نور سفرونه لا نهایي شوي نه دي زلمی خلیلزاد چې په دوحه کې له طالبانو سره د اتم پړاو خبرو لپاره ترستو ورسته د خپل مشرتابه سره د سلام مشورې لپاره واشنگټن ته تللی وو د تیر جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته د طالبانو سره د روانو خبرو او په افغانستان کې د خکیلو خواو ترمنځ د یو سیاسي جوړجاړي د هڅو د تازه وضعیت په اړه معلومات ورکړل د تیر یک شنبه په ورځ ولسمشر ترامپ وویل له طالبانو او افغان حکومت سره د واشنگټن ډیر خبره سونه شوه په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین تیر شپه ازادي رډیو ته ویل امریکایي لوري سره خبري خای راتلونکو ورځو کې پایل شي خو د پوینه دقیق وخت نه څرګند. په دې اړه چې په دې پړاو کې څومره ممکنه ده د دواړو خواوو ترمنځ یوه هوکړه نهایي شي سهیل شاهین وویل. د یو هوکړه لیک د نهایي کېدو تمه شته خو زیاته یې کړه دا په دې پورې اړه لري چې امریکایي لوری زموږ وړاندیزونو ته څومره مثبت ځواب وایي. که څه هم ښاغلی شاهین د خپلو دې وړاندیزونو جزئیات ونه ویل خو څارونکي وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سمدستي راکمولو څرنګوالی لا هم هغه مسلې دي چې د دواړو لورو ترمنځ پرې اختلافات شته. د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمول د بین الافغاني خبرو پایله او په افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ډلو ته د ځای نه ورکولو تضمین هغه څه دي چې لمیاشتو راهیسې پرې زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازي پر لپسې خبري کوي او وستواړو غاړو ویل چې یوې ممکنې هوکړې ته سره نږدې شوي. کچېری د امریکا او طالبانو ترمنځ داسې یو توافق وشي ورپسې به د افغانستان د روان کړکیش د یو سیاسي هواري او دایمي اوربن لپاره بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. د مهال په افغانستان کې شاوخوا څوار لزر امریکایي سرتیری پاتې دي چې تر ډیره د افغان ځواکونو پر روزنه او سلام مشورو وبوختي. که څه هم ظاهرا خبرو کې پرمختګ تر سترګو کېږي خو په افغانستان کې د سختریزو ډلو لخوا روان تاوتریخوالي په وروستیو کې خونړۍ بڼه خپله کړې او د طالبانو او نورو سختریزو ډلو لخوا حملې زیاتې شوې چې ورسره ولسی مرګ ژوبله هم زیاته شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سه شنبې په ورځ د سی ان بی سی ټلویزیون ته په یوه مرکه کې ویل کچېرې افغانستان کې روان وسنۍ تاوتریخوالي راکم شي یو جوړ جاړی ممکن دی. پمپیو ویلی په دې اړه بحثونه خروان دي. نو مولې په دې مرکه کې زیاته کړې که چیرې په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړی شو نه یوازې امریکا بلکې د ناټو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو لپاره به چې هم په افغانستان کې دي له دې هیواده د وتلو زمینه برابر شي.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري په ننګرهار کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د سلمي کالیز د لمانځلو په ورځ په بیلابیلو بمې چاودنو کې د ژوبلو سوو کسانو شمیر یو سل درویشت تنو ته رسېدلی و چې دېرش په کم عمره ماشومان ول. د ټپیان د کورنیو غړي نیوکه کوي چې امنیتي مسؤلینو په سمه توګه خپلې دندې نه وي ترسره کړي نو په دغه وجه دوی ژوبل سول. په دې اړه نور تفصیل جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د سلمي کلیزې په مناسبت په جلال آباد ښار کې لوی او واړه سړکونو ته راوتي ول او د خپلواکۍ ورځې په احساساتو سره لمانځله. په دغه ورځ په جلال آباد ښار کې له سهاره تر لوړ مازیګره پر لپسې دولس بمې چاودنې وشوې. د ننګرهار د حوزوي روغتون ویان ګلزاده سنگر وایي د ورځې په اوږدو کې د بمې چاودنو له امله روغتون ته یو سلو درېش ټپیان وروړل شوي ول چې دېرش پکې شومان ول. بشریار او ابراهیم چې عمرونه یې د اتو او نه کلونو په شاوخوا کې دي په چاودنو کې ټپین شوي. په روغتون کې د درملنې پر بستر پراته دي. په مخونو یې د افغانستان درې رنګه بیرغ کښلی او واړه واړه بیرغونه یې په لاسونو کې نیولي. مشال راډیو ته وایي د دغو ماشومانو خپلوان وایي چې د خپلواکۍ په ورځ امنیتي ځواکونو په سمه توګه خپلو دندو ته پام نه و اړولی. د یوه ماشوم پلار داود شیرزاد وایي بلخوا د ننګرهار والی شاه محمود میخیل د اگست په شلمه نیټه په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې ترهګرو له داسې تاکتیک نه کار اخیستی و چې امنیتي ځواکونو یې پر وړاندې هیڅ چمتووالی نه لاره. سره له دې چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په سلم کلیزه کې بمی چاودنو په جلال آباد خار او ولسوالیو کې یو سلو دیرش تنه ټپیان کړل. خو له چاودنو سره سره بیا هم ننګرهار میشتې ځوانان د شپې تر ناوخته د خار په واټونو کې په بیلابیلو ډولونو د خپلواکۍ سلمه کلیزه لمانځله. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د مشال راډیو ټول خبرونې تاسو د راډیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پاتې د مشال راډیو ډاټ کام. د غرمې 12 بجې سوې ظفر خان به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان سپریم کورټ پرون د پخوانی جج ارشد ملک د مبینه ویډیو اوریدنه بشپړه کړه. د سپریم کورټ مشر قاضي آصف سعید کوسا د اوریدنې په مهال وویل چې ویډیو نواز شریف ته هله ګټه رسولی شي چې څوک په دې اړه عدالت ته خواست وکړي. په ویډیو کې ارشد ملک نواز شریف ته د سزا ورکولو په لړ کې د پټو قوتونو د فشار یادونه کړې. پولیس وای په بونیر کې د پوز سرتیرو سره ګډ د وسلوالو د لټون عملیات پیل کړی دي. د ضلع د پولیسو مشر محمد ارشاد بیگا مشال رډیو ته ویل د ایلم په غریز سیمه کې د تیرې یوې هفتې راهیسې په عملیاتو بوخت دي. په وروستیو کې د بونیر مشرانو او ځوانانو په سیمه کې د طالبانو د بیا فعالېدو ویلي وو. پاکستان د کشمیر مسله د انصاف نړیوال عدالت ته د وړلو فیصله کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیگا پاکستان ټلویزیون جیو نیوز ته وویل د مسلې د قانوني جایزې تر اخیستو وروسته دغه پریکړه کړې. امریکایي ولسمشر د کشمیر په مسله د منځګړتوب وړاندیز کړی دی. ډونالډ ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل په کشمیر کې حالت ډیر کړکیچن دي او د اونۍ په پای کې به په دې لړکې د جیو په سرمشریزه کې له هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د خبرو د بل پړاو پیلولو لپاره قطر ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي خلیلزاد به کابل ته هم لاړ شي تر څو د افغانستان حکومتي مشران بین الافغاني خبرو کې ګډون ته وهڅي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایران په دې تورن کړی چې په عراق، لبنان، شام او یمن کې د خپلو لاسپوڅو له لارې ترهګري او بدامنی خوري. مایک پامپیو پرون د منځنی ختیځ په موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وویل که ملګري ملتونه پر تهران د وسلې د بندیز موده ونه غځي نو ایران به یو بل نوی بحران رامنځته کړي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د مشال راډیو ټول خبرونه او راپورونه تاسو د راډیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پته ده مشال راډیو ډاټ کام. پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ فون یا ځیرک ټلیفون لري نو تاسو کولای شئ چې د مشال راډیو په نامه باندې هلته اپ ډاونلوډ کړئ. دغه اپ له لارې تاسو د مشال راډیو ټول خبرونه پاک صافي اوریدلی شئ. دا مشال رادیو د اپ نوم دی مشال رادیو. موږ ته دا سلی کو ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی ای او. او اوس واخره سدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنی دا چې په پاکستان کې د ورسپانو په خپل اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی احمد الله مهم ټکی راخستی دی.
آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د پاکستان حکومت د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دندې موده تر 3 کلونو غزولې ده او د نوموړي د ملازمت موده غزولو فیصله د سیمې امنیتی ماحول پر رڼا کې کړې شوې ده. ورسپانه لیکي یو خو هند خپل تر انتظام لاندې کشمیر آئینی حیثیت بدلولو وروسته د کنټرول په کرخه حالات کړکیچن کړي دي نو بلخو افغانستان کې حالات ښه کولو لپاره مهمې فیصلې کېدونکې دي. نو په داسې وخت کې د فوز د مشر د دندې موده غزول یو ښه فیصله ده. نوایو ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان د شماریاتو ادارې تر مخه چې د تیر کال په نسبت پر روان کال کې د خوراکي شیانو په نرخونو کې 1.8% اضافه شوې ده. بلخو د لوی صنعتونو په پیداوار کې د زیاتوالي په ځای 3.5% نه زیات کمې ریکارډ کړې شوې ده. ورسپانه لیکي تحریک انصاف حکومت په خپل یو کلن کارکردګۍ د اطمینان څرګندونه په کولو سره صرف د ګرانۍ اعتراف کړی دی خو اپوزیشن بیا د حکومت د ناکامیانو یو اوږد فهرست جاری کړی چې پکې اولس تر اپېخ مشکلات او ګرانۍ په ګوته کړې شوې ده. ورسپانه لیکي حکومت په معیشت کې د بهتری دعوی کوي نو ښکاري داسې چې حکومت د معاشي مشکلاتو نه پراوتلو سره اولس ته اسانتیاوې ورکولو په پوزیشن کې دی نو هیله ده چې د خپل واک په دویم کال کې به تحریک انصاف اولس ته اسانتیاوې ورکولو سره سره د ګرانۍ خاتمې لپاره به پوره کوششونه کوي. جنګ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي 1947 کې پاکستان د ازادۍ وروستو هند به د پاکستان برخې اوبه ایسارولې او بلاخر د نړیوال بینک د ثالثۍ وروستو په 1960 کې دواړو ملکونو ترمنځ سنتاس لوزنامه وشوه چې ترلاندې درې مشرقي دریابونو په اوبو د هند او درې مغربي دریابونو په اوبو د پاکستان حق تسلیم کړی شو. خو دې باوجود هند د لوزنامې خلاف ورزي په کولو سره یو خوا په مغربي دریابونو ډیمونه جوړولو وروسته اوبه د ایسارولو کوششونه کوي، نو بلخوا د پشکال بارانونو وخت کې په غیر د څه اطلاع ورکولو د خپلو ډیمونو نه اوبه پاکستان طرف ته پرېږدي، چې له وجې ترې د پنجاب او سندھ صوبو په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واوړي. ورسمان لیکي د سنتاس لوزنامې تر لاندې هند پابند دی چې اوبه پرېښودو ډیټا پاکستان ته ورکړي، خو یاد ملک د تیرې څه مودې راهسې دا ډیټا ورکول بند کړي دي. نو حکومت له پکار دي چې پوره تیاری سره دې دا معامله نه صرف د نړیوال بانک په وړاندې راپورته کړي، بلکې ملک کې واړه ډیمونه جوړولو طرف ته دې خپله توجه راوګرځوي چې سیلابي اوبه پکې ذخیره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جورنال لیکي چې د افغانستان د سولې د بهیر او له هند سره د ترنګلتیا پر مهال د پاکستاني پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده درې کاله نور غځول شوې ده. بلخوا ګارډین رسپانه لیکي د افغانستان د سولې مذاکرات له هغو افغانانو سره د دوکې په څیر دي چې په ډیرو تکلیفونو یې همه شموله او له زغمه ډکې ټولید لپاره کار کړی دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د وال سټریټ جورنال په دې لیکنه کې راغلی چې د پاکستانی پوځ د مشر په حیث د جنرال قمر جاوید باجوا د کار درې کلنه موده په راتلونکي نومبر کې سرته رسیدله، خو سیړونکي وایي دغه موده تر نورو درېو کلونو غځولو مطلب دا دی چې په دې هیواد کې به خارجه پالیسي لا هم د پوځ د اثر لاندې وي. په دې موده کې په کورني معاملاتو کې هم د پوځ کردار سیوا شوی دی، خو وزیر اعظم عمران خان د ګلپورس وویل دا فیصله یې سیمه ییز امنیتي حالاتو ته په کتو سره کړې ده. ورځپاڼه د پیپلز ګوند د یو مشر فرحت الله بابر د خلیلی کې چې د جنرال باجوا د کار موده غزول خفه فیصله نه ده، دی وایي که یو تن هر څومره قابل او اهل وي خو ادارې په افرادو تکیه نه کوي او که داسې نه وي نو ادارې به کمزوري کیږي. دا راز ځینې ناقدین تور لګوي چې د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د بریالي کولو په بدل کې عمران خان دا کار کړی دی. وال سټریټ جورنال لیکي چې پوځ په کورني معاملاتو کې لاسوهنه ردوي، خو د امنیتي ادارو ځینې چارواکي په شخصي محفلونو کې وایي چې په پاکستان کې سیاست کوونکي دوه ګوندونه یعنی مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند یا لږ تر لږه د دوی مشران له سیاسته بهر کول پکار دي. د دوی په وینا دا ځکه چې دوی درغلي کړي دي. له یادو ګوندونو سره تعلق لرونکي دوه وزیر اعظمان او یو ولسمشر دا مهال د درغلیو په تور کې بندیوان دي چې هغوی ردوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې له طالبانو سره د واشنگتن مذاکرات د سولې پر ځای د امریکایي ځواکونو د وټلو ممکنه لوزنامه ښکاری. دا به د امریکا د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر ډونلډ ترامپ د بریا لپاره ګټور وي، خو افغان ولسته به یې ګټه نه وي، بلکې دوی به په ناآرامۍ کې غیر پاتې شي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د سولې د عمل له هغو افغانانو سره د دوکې په څیر دی چې په ډیرو تکلیفونو کې یې د همه شموله او له زغمه ډکې ټولنې لپاره کار وکړ. د ورځپاڼې په وینا له طالبانو سره د امریکا مذاکراتو په افغانستان کې راتلونکي ولسمشریز انتخابات هم د بې یقینۍ ښکار کړي دي، او که طالبان بیا واک ترلاسه کړي نو په دې هیواد کې به د اقلیتونو او ښځو حقونه هم له ډېر خطر سره مخ شي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو راکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې موریدلای شئ په تېدا مشال رادیو ډاٹ کام. هم دا خبرونه تاسو د مشال رادیو د ځنګړي اپ لاره موریدلای شئ چې اعلان وستا سو اوریدي کچیر تاسو هر ډول سمارټ فون لري نو کولای شئ چې د اپل سٹور یا د ګوګل انډراید څخه د مشال رادیو په نامه باندې دغه اپ ډاونلوډ کړئ. اوس زو د کشمیر پر لور. د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر بندیزونو سربیره د نوې ډلې پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي، چارواکي وایي پر امنیتي ځواکونو یې د کاڼو ورولو په تور په سرینګر کې 13 مظاهره چا نیولې دي. په دغه اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور مهم ټکی شاهین بنیری وړاندې کوي.
رویټرز خبري اژانس لیکي په داسې حال کې چې د نوي ډیلی لخوا د کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو نو وروسته په ولسی غونډو بندیزونه دي او انټرنیټ او د ټلیفون نظام تړل شوی، بیا هم احتجاجي مظاهرې ترسره شوې دي. د هند د واک لاندې کشمیر په مرکزي ښار سرینګر کې چارواکي وایي چې د نهې په شپې 13 مظاهره چان نیولې دي. چارواکي وایي ډېر مظاهره چانې د سرینګر په هغه سیمو کې نیولې چېرته چې د مظاهرو پر وخت په امنیتي ځواکونو کاڼي ورول شوي. د نریندرا مودي حکومت د پریکړې نه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. پاکستان هم د کشمیر د ملکیت دعوه لري او په هند دی په کشمیر کې د بشري حقوقو نه د سرغړونو تورونه پوری کړی دي. بلخوا هند وایي چې کشمیر کورنۍ معاملې ده. د اگست په 19 نیټه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وزیر اعظم مودي او وزیر اعظم عمران خان سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې او پر دواړو یې غږ وکړ چې د کشمیر په معامله تاوتریخوالی کم کړي. په کشمیر کې چارواکي وایي چې احتجاجونه مقامی او واړه واړه وو. بیا هم په سیمه کې تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي او د حکومت لخوا د سکولونو د پرانستلو د اعلان باوجود ډیرو تعلیمي ادارو ته ماشومان نه دي حاضر شوي. د سکول د ګاډي یو ډرایور رویټرز ته ویلي حکومت سکولونه پرانستي دي خو د امنیت وضع ښه نه ده او په داسې حال کې نشي کولی چې د سکول د ګاډیو په چلولو سره د زده کوونکو ژوند په خطر کې واچي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه یې هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبريږي. واسټری ژورنال لیکي چې پاکستان له هند سره د کشمیر پر سر درې جنگونه کړي دي او چې کله په دا وروستیو کې هند د کشمیر ځانګړي حیثیت ختم کړ نو پاکستان پرې سخت غبرګون وښودي. خو د منځنی ختیځ د اسلامي هیوادونو لخوا ورته ملاتړ ترلاسه نه شو. کله چې هند په کشمیر کې خلک نیول او ګرځبندیز یې لګولی و نو هغه وخت سعودي عرب په هند کې د 45 ارب ډالرو د سرمایه‌کاری اعلان وکړ او متحده عرب امارات وزیر اعظم نریندرا مودی ته د هیواد تر ټولو لوی ایوارډ ورکولو لپاره د دورې بلنه ورکړه. د دې لیکنې مهم ټکی له مجید بابر واوري.
امریکایي ورسپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي چې دا ویاو کالونه په هندو اکثریتي هیواد هند کې مسلم اکثریتي ریاست جموں کشمیر د یو ځانګړي حیثیت په توګه پاتې شو. خوس یې دغه ځانګړی حیثیت ختم شو ځکه چې د هند د پارلیمان دواړو ایوانونو یو داسې قانون منظور کړو چې کشمیر یې په دوو برخو کې وویشلو او اوس د هند نور وګړي هم دغه ریاست ته د اوسېدو او کاروبار کولو لپاره ورتلی شي. مخکې د کشمیریانو نه بغیر په مستقله توګه په کشمیر کې نه څوک اوسېدی شول، نه چا ځمکه اخیستی شوه او نه چا کاروبار او نوکری کولی شوه. د ورځپاڼې په خبره اوس ګڼ شمېر کشمیریانو سره دا ویره ده چې غیر کشمیریان به په لویه پیمانه کشمیر ته خوکړي چې لوجه به د هغوی د خپلواکۍ او خود مختیاری امیدونه ختم شي. د ورسپانې په خبره پاکستان د کشمیر په سر هند سره درې جنگونه کړی دي او د هند لخوا په دې تازه کړنو یې سخت رد عمل هم وښودلو خو په مندني ختیځ کې د اسلامي هیوادونو لخوا ورته سملاتړ ترلاسه نه شو. کله چې په کشمیر کې په سلګونو فعالان، خبریالان او کارپوهان نیولې کېده او د ټول کشمیر سره د انټرنیټ او ټلیفون رابطې پرې شوې وې، هم په دغه وخت د سعودي عرب د تیلو یوې کمپنۍ ارامکو د هند د تیلو یوې کمپنۍ سره د 1500 ارب ډالرو د سرمایه کارۍ اعلان وکړو. ورسپانه دیاتوی چې بلخوا کله د اتوار په ورځ په سرینګر کې کشمیری زلمو په هندي سرتیرو د کانو گزارونه کول، هم په هغه وخت د هند د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړو چې راتلونکي اونۍ به وزیر اعظم نریندرا مودي متحده عربي اماراتو ته سفر کوي چې هلته به ورته د دغه هیواد تر ټولو لوی ایوارډ ورکړل شي او بیا به اسلامي هیواد بحرین ته ولاړ شي چې دا به د هند په تاریخ کې د یو وزیر اعظم بحرین ته اړومبه سفر وي. د ورسپاڼې په خبره په هند کې د بشري حقوقو کارکونکو او مدني فعالانو د کشمیریانو پر ضد امنیتي سرتیرو سلوک غندلی دی، خو په یوه تازه نظر پوښتنه کې 55% هندي وګړي د کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت خاتمه غواړي او 15% تمه لري چې نریندرا مودی به په راتلونکي 5 کالو کې د کشمیر ستونزه هواره کړي. د ورسپاڼې په خبره د ګڼ شمیر خلکو هیلی دی چې په کشمیر کې د هند لخوا سرمایه کاری زیاته شي نو اقتصاد به ښه شي او ځوانانو ته به د جهاد نه علاوه په نورو موضوعاتو د سوچ کولو موقع ملو شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري گارڈین رسپان لیکي په افغانستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش خپل عملیات پراخوي او دغه نه یوازې د افغان ولس بلکې د نړیوال لپاره هم د اندېښنې وړ خبره ده. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرې هم روانې دي. د دغې لیکنې مهمې برخې له فرخند اسد څخه واوري.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په کابل کې پر یو واده په ځانمرګي برید کې له 60 زیات کسان ووژل شول او ګڼ ژوبل شول. دا یو خونړی برید و چې ذمهواري اسلامي دولت ډلې منلې ده. د ورځپاڼې په خبره داعش ډله اوس په دغه هیواد کې پراخه موجودیت لري او اثر یې له طالبانو په زیاتېدو دی چې د یو داسې وحشیانه حملې منصوبه بندي کولی شي چې د انسانیت، مذهب او روایاتو هر خوانی او غیر انساني او د کرکې ډک عمل دی چې پکې په واده کې بېګناه خلک نه حکل شول. دا حمله په داسې حال کې شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له 13 اگست میاشت راهیسې په قطر کې له طالبانو سره د سولې د یوې موافقې په اړه خبرې کوي، د اگست په 13 په ټویټر لیکلي چې له طالبانو سره د سولې عمل او روانې خبرې باید ګړندی شي سو افغانستان د داعش وسلوالو د ماتولو لپاره لا پیاوړی شي. بلخوا داسې ویره هم ده چې داعش ډله غواړي په دغه هیواد کې په ولس کې ویره پیدا کړي د دغې له وجې بیا خپل اثر زیاتو سیمو ته وغځوي، نو ځکه د واده خادۍ غوندې په پروګرام کې د غبرې ترسره کړه. داعش ته له دې کبله تر طالبانو د لوی ګواښ په سترګه کتل کیږي چې د ځینو امریکایي سرچینو په باور مخ په زیاتېدونکې پوځي وړتیا او داسې ستراتیژي لري چې په افغانستان کې دننه او بهر عام خلک په نښه کوي. داعش ته له هسې خو په عراق او شام کې زیات شتون لري، خو په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو داسې معلومیږي چې اوس په افغانستان کې مضبوطیږي، چې دا د سیمې او افغانستان د سولې او امنیت لپاره د یو لوی ګواښ په توګه راپورته کیږي. داعش وسلوالو په 2014 کال کې تر ډیره د افغانستان په ختیځو سیمو کې ورسته له هغې سر راپورته کړ چې په شام او عراق کې ماته وخوړه. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ممکنه وتلو وروسته داسې بیره هم شته چې په دغه هیواد کې اسلامي دولت یا داعش ډله خپل عملیات لا پسې پراخه کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي له طالبانو سره د مذاکراتو د کامیابیدو او د سولې عمل سرته د رسیدو وروسته به له افغانستانه خپل عسکر په مرحله وار توګه وباسي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غلا مشال ریډیو خاوري ګلپ موسی د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو تیاره تصویر وړاندې کړی او ویلي دی چې په دې هیواد کې د نظم او قانون څخه د خلکو د رضایت ګراف راکښته شوی دی. دا موسی چې مرکز یې په واشنگټن کې دی وایي په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې دي، په دې هیواد کې نظم او قانون د جګړې قرباني شوی او پر پولیسو د خلکو باور راکم شوی دی. خو د افغانستان د کورنی چارو وزارت د ګیلپ د نظر پوښتنې نتایج ردوي او وایي د پولیسو په لیکو کې وروستیو کلونو کې ډېر مثبت بدلونونه راغلي او د عامو افغانانو باور پرې د پخوا په پرتله زیات شوی دی. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
ګالوپ وایي که څه هم طالبان د سولې په اړه خبرې کوي، خو د وسلوالې ډلې پر ملکیانو بریدونو ته دوام ورکړی او د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ هم کړی. دې موسسې خبرداری ورکړی که د سولې روانې هڅې بریالۍ نه شي، جګړه تر دې هم بدتره کیدای شي چې ورسره به د ولسي مرګ ژوبلې اندازه له اوس هم زیاته شي. ګالوپ وایي په افغانستان کې د یوې نظر پوښتنې له نتایجو په دې هیواد کې د خوندیتوب او امنیت له یوې ورځې بلې ته تیاره کیدونکی تصویر ترلاسه کړی. ګالوب د خپل سروې په نتایجو کې موندلې چې تیر میلادي کال کې یوازې په سلو کې 22 افغانانو پر خپلو پولیسو باور څرګند کړی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا شمیر له حقیقت لرې بولي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی د سی شنبه په ماخام ازادي رډیو ته ول کلونه مخکې د پولیسو پولیکو کې ستونزې ډېرې وي، خو نوموړی وایي اوس د پولیسو لیکې منظمې شوي او پر دې امنیتي ځواک د عامو افغانانو اعتماد زیات شوی دی.
دا اوس موقف کې چې پولیس د افغانستان دی دوی د ظرفیت د اړخه ډېر لوړ دی، یعنی کم سواد پولیس محکم لرو، بې سواد پولیس اوس محکم لرو، د خلکو سره دوی برخورد په برخه کې هغه پولیس کوم هغه لیوال چې دی هغه غوره شوی دی.
ښاغلی رحیمی وویل په ځانګړې توګه په ښارونو کې پولیس ته کفایت وړتیا او خوځ د کړو لرونکي دي. ګالوپ وایي په افغانستان کې د ولسي جرګې تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنه کې یوازې په سلو کې دیارلس کسانو ویلي چې په هغه سیمو کې چې دوی اوسیږي د شپې د ګرځېدو پر مهال د خوندیتوب احساس کوي. د دې موسسې په وینا دا شمیر نه یوازې چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په مقایسه ډیر کم دی، بلکې د نړۍ په کچه هم د فردي خوندیتوب په برخه کې ډیره ټیټه اندازه ده. خو د کورنیو چارو د وزارت د ویان نصرت رحیمی په وینا دا شمیره ښایي په ځینو محدودو ولایتونو کې رښتیا وي.
په دوباره کې چې موږ څه تاسو ویل شو هغه په ځینو ولایتو کې به صدق وکړي، خو په ټولو ولایتو کې دا صدق نه کوي. ډیری ولایتونه موږ بشپړ امنیت لري، خو په بعضو ولایتو کې هلته جرمي کچې او مجرمین چې زیاتې په صورت کې بیا دا صدق کوي.
ګالو په افغانستان کې د خپلې نظر پوښتنې پر بنسټ وایي په تیر 2013 میلادي کال کې په سلو کې 500 افغانانو ویلي چې خپلې یا د خپلوانو پیسې یا شتمنۍ یې غلا شوې، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادۍ رډیو ته ویل دا ډیره لوړه شمیره ده او حقیقت نه لري. دا ګالوب د نظر پوښتنې نتایج ښیي هغه سیمې چې طالبانو بیانی ولی او یاد حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کیږي د نظم او قانون د ټینګښت لپاره په تر ټولو بد وضعیت کې دي. د ګالوب موسسې په افغانستان کې د نظم او قانون د ټینګښت ګراف تیر میلادي کال کې پر پولیسو د خلکو د باور، د فردي امنیت د احساس او د غلا او تیری پیښو ته په پام چمتو کړی.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
د سندرو ذکر وسو نو ستاسو پام هم د یوداس راپور پر لور راګرځوم چې د سندرو پاړه دی په پښتونخوا کې اوس هم د پام وړ شمیر کسان د پښتو په خوانی سندري په شوق اوري او زاړه ریکارډونه او کیسټونه له ځان سره خوندي ساتلی دي. ځین کسان بیا دغه په خوانی سندرو ژغول لپاره ټیپ ریکارډونه او ریکارډي باجی هم لري. د دې کسان لړلې یو د نوشار او رنگزیب استاد دی چې د په خوانی سندرغاړو د سندرو سلګونه کیسټونه لري. د مشال رادیو خبريال خالد خان له نوموړي سره خبري کړي او دا راپور یې جوړ کړی دی.
دا نوخار اورنگزیب استاد نه صرف د پښتو زړې سندرې او چاربی توریدلو شوق لري، بلکې د زوړ وخت ګراموفون چې ریکارډي باجه ورته هم وای او په سلګونو کیسټې او ریکارډونه هم محفوظ ساتلې دي. اورنگزیب استاد د کسب په لحاظ د موټرګاډو مصری دی او په نوخار صدر کې د الیکټریشن دکان دی. هغه وایي چې د وړکوالي نه د پښتو سندرې او چاربی توریدلو شوق او
یاره شوق زما بالکل د بچپن نه دی، لکه مونږ چې واړو نو اوم به مو دا اورېده په زمونږ په مالت کې اوس هوټلو هغې کې به دا ریکارډونه وغیره دا شهران عبدالله استاد دا ټول به راتله پکې به اکثر ناست وو چې بیسګل دا ټکوړي وو ریکارډونه به وغیره.
اورنگزیب استاد هم په خپل دکان کې دا ګراموفون دا ټیپ ریکارډر او دا کیسټو او ریکارډي ککوړو لپاره یو الماری جوړه کړې ده او چې کله اوسګار وي نو دغه سندرې اوري.
اوس کومه ما سره دی نو پدې کې تاسو یو ریکارډ د اکرم خان په आवाज چې په 1908 کې پیل ځل په هغه په ریکارډینګ کمپنی کې ریکارډ کړی په ایز ماسټر ویس کمپنی کې په سړو کې د هغه آواز د ټولو نه پیل دی.
دا اورنګزیب استاد په وینا کومې کمپنیانو چې با ریکارډي باجا او د هغې دپاره ککوډ جوړول هغه اوس ختمې دي، خو بیا هم د ده په وینا دا پښتو به خوشا 4500 سندرې په دغه ککوړو کې ریکارډ شوي وي. هغه وایي چې د سره په سلګونو زړې کیسټې او تقریبا 100 ریکارډي ککوړي دي.
یار ریکارڈوں کو ما سر پختو دے ٹائم کے دیر دی کم از کم میں نے 100 خوشا تھا قریب دی مور ہوما سر اردو دیر شی دی پسو نے ہم زاڑا دی پکوانی
اورنگ زیب استاد دغه سندری او کیسٹی دیر پگرانا محفوظ کڑی دی خوچے پا 2010 کے پا نوخار کے سیلاب راغلو نو دا کور دا نور سیزون پشانی کیسٹی اور ریکارڈوں ہم خراب شل
دا بیر دا کم از کم دا پیتو ویو کال دام دا کل دا ما نے دا کڑو یو مرګری نه کړو ما سره نور امشتا سسی لا بواله خرابې کی
اسی خو اورنګزیب استاد سره زیات تر سندری او کیسټې د اړومبني دور دی، خو بیا هغه وای چې دا منځنی دور لکه د احمد خان استاد سندری و سره همشتا
رستر گستر گو کے
منگوکلے
دلزو نانا یا رستر گستر گو کے
منگوکلے دلزو نانا
تر گو کے مستا ہمینا گھڑے گی میں جھن کر لتیرے گی
درگوں کے مستام لاغڑے گی
لتا میں جھن کر لتیرے گی
جھنکلتی رے گی
قرار ته مې سکون یې ته زما ارمان ته مې ژوندون یې ته زما قرار ته مې سکون یې ته زما ارمان ته مې ژوندون یې ته د زړه بلبل زما
لتا میں جنک لاتی رہے گی
سرگو کے میں سامنا گڑے گی